درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه
د لوی مهربانه رب سپیشلی نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ پیسې وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون 15 لوسته شرخ لاس توایم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوسته اخرنی شی بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع په اروپا کې رنسانس دا چې د رنسانس په دوره کې اروپا په څه ډول حالات کې وي د همدغه موضوع اړوند به موږ تاسو ته معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې درس مو په اروپا کې رنسانس د هغه صلیبی جګړې چې موږ په تلوس کې ویل چې پیښ شوې وي یعنی تر 15 نه زیات صلیبی جګړې هغه مره رامنځته شوې وي. د همدغه صلیبی جګړو د ختم څخه وروسته د سوداګرۍ پراختیا رامنځته شوه چې بیا د شاریانو د اقتصادي پراختیا په برخه کې ډېره مرسته وکړه. د شار اوسیدونکو ته بروژوا ویل او چې د خپل بروژوا د شاري اوسیدونکو په معنا د شاري ژوند رامنځته شو. شار چې د پلورنې او پیرودنی مرکز و پیسو څخه ګټه اخستله چې د راکړې ورکړې تر ټولو مهمه وړینځه همدغه پیسې وي. په لومړي کې د شر پراختیا وزې په ساحلي څنډه کې و مګر ورسته بیا په ټولو اروپا کې شاري پراختیا رامنځته شوه ځکه په دغه ساحلي څنډه کې فیوډالان لږ و چې بیا ورسته په ټولو اروپا کې د شهرونو پراختیا رامنځته شوه او د شهرونو پراختیا زیاته شوه. نو دغه د فیوډالیزم سوداګري غوړېدنه چې و هغه هم کمزورې شوه. د دې ترڅنګ د اروپا شهرونه او اوسیدونکو که هم زیات سول لرغونی روم د شهري ژوندون څخه په ګټه اخیستنی باندې شهري ژوند ته قوانين او لارې غوړه کړلې چې د اروپایانو د نوې ژوند بنسټ کې شو. د دې ترڅنګ په دغه دوره کې پچاهان هم ځواکمن شو. هغه مالیات چې اروپایي پچاهانو د فیوډالانو څخه اخیستل زیاتره د خپل حکومت د ځواکمنتیا لپاره هغه مصرفول. پچاهانو د ګنشمیر سرتیر په ګمارل سره یعنی ډیر زیات سرتیر یو ګمارل هغه منظم او دایمي لشکر ورڅخه جوړ کړي چې بیا د وسلو په ځنګړي توګه د توپ جوړولو شروع وکړه. په پایله کې بیا پچاهان دغه کوم کارونه چې دی وکړه د همدغه په پایله کې پچاهان د فیوډالانو د پوزیځوک د مرست څخه ابینیات سوال یعنی نور هم هغه پوزیځوک ته اړتیا نه درلوده. په خپل د ډیرو سرتیرو په ګمارلو سره یو ډیر منظم او دایمي لشکر جوړ کړي نو ځکه د فیوډالانو د پوزیځوک د مرست څخه دوی بنیاز سوال د پچاهانو ځواکمنې دل د دې عمل وګرځېدي چې د کلیسا په چارو کې هم لاسوهنه وکړي او په دې باندې وتوانېدل چې د پاپ د قدرت هغه کومه کړي چې هغه کوچنی او خپل پچاهان خپلواک زیات کړي. راځو سیاسي بدلونونه او ترڅنګ د مرکزی حکومتونو منستراتل په دغه دوره کې ځینې سیاسي بدلونونه رامنځته د سوا ترڅنګ مرکزی حکومتونه هم منځ راغلل. د ریسانس په دوره کې د مرکزی حکومتونه متحد قلمرونه او ملتونه رامنځته کېدل هم پارامي سره تر سره سول. هیڅ اوسنۍ اروپאי هیواد نننی وزن نه درلوده یعنی سره کم چې نن په کوم حالات کې دی مخکې هغه محل داسې حالات شتون نه درلوده. د انګلستان په پارلمان کې د فیوډال او اشرافو شتون د دې حکومت د دې هیواد حکومت باندې په مشروطه سلطنت باندې بدل کړه. د اوسنۍ فرانسې زیاته برخه هم د انګلستان د پچاهانو په واکې وي او د فرانسې پچاهان چې هغه د فیوډالانو په ټکولو کې ډیر ځواکمن سي و د دې قلمرو د تلاسه کولو لپاره میدان ته راغلل. د جګړو پایلې هم یعنی زیات جګړې دلته پیښ شولې چې د جګړو پایلې ډیره ورانی او ویجاړې وي ځکه دغه جګړو سل کال دوام کوي یعنی سل کال دغه جګړې هم داسې دمه درلوده چې سل کال وروسته به دغه جګړې آرام وسوله او په پایله کې فرانسویان د جندارک په نامه د یوې جنی پاتون په پاتون کې بریالي توپ لاستراوي او دوی بریالي سول. د اروپا د سویلي سیمو وزه هم د نور سیمو په وړاندې د مرکزی حکومت درمسته راتلو لپاره یو ډیر لوی او مهم ګام و. د بلقان په شبه جزیره کې د بنزانس حکومت څخه ورسته بیا د صلیبیانو حمله هم ولته ونیدې چې په پښو ودریږي او په واقعي د تل لپاره د لاس ورکی د عثماني ترکانو په وړاندې هم تاګ او د صرافان او مجریانو د خپلواکي غوښتنې روحیه د دوی زوال یعنی د دوی د زوال یو بل عامل و. د ایتالیا په شبه جزیره کې د دې سیمې شمالي شهرونه او بندرونه هم د سوداګرۍ او شاري ژوند د لارې څخه د ډیرو تمونو د ډیر شتمنۍ خوندان سول. خو دغه سیمایز یا دغه سیمه د مرکزی حکومت د شتون څخه به برخه یعنی په دغه وخت کې به د پدغه سیمه کې یو مرکزی حکومت شتون نه درلودي. راځو په اروپا کې علمي او فرهنګي رنسانس ته، دا چې په علمي او فرهنګي اوزای به څه ډول وه. د رنسانس په دوره کې، د رنسانس دوره په اروپا کې د ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي بدلونونو سره همغاړی وه. د فکر، هنر، علم او فن په برخه کې هم بدلونونه منځته راغلل. د رنسانس د ډیرو مهمو اړخونو څخه یو دا و چې انسان یا انسان پالنه یا انسان دوستي یا هومانیزم او فرد پالنه ده. وروسته له دې چې دغه صلیبي جګړې پای ته ورسېدلې، د همهغه صلیبي جګړو څخه د اروپایانو بلتیا د فلسفي اثارو سره په ځانګړې توګه د لرغوني یونان د دې لامل وګرځېدې، تر څو په انسان او د ده په عقل باندې زیات باور وکړي. یعنی د دوی اعتماد او باور په دې باندې چې د انسان په عقل باندې، پر خپل انسان باندې زیات سو. د رنسانس په دوره کې د ادبیاتو په برخه کې هم ځینې بدلونونه رامنځته سول. د څو پیړیو مخکې برعکس، یعنې مخکې چې هغه مهال ټول باسواده کلیسایان نه وه، په وروسته بیا د څو پیړیو څخه، یعنی د همدغه څو پیړیو مخکې برعکس، ټول باسواده کلیسایان نه وه. دوی هم د هنرمندانو په څیر انساني موضوعات په خپلو اثارو کې ځایوله، او دانته او پیترارک د دې عصر د مشهورو ادیبانو څخه دي. طبیعي علوم یا تجربه هم چې مخکې هغه د پاملرنې وړ نه و، چا بورته خاص پاملرنه نه درلوده، د رنسانس په دوره کې ډیر مینوال پیدا کړه. هم دغه طبیعي علوم د دې ترڅنګ په ریاضیاتو، نجوم، جغرافیه کې هم نوي فکرونه رامنځته سول. کوپرنیک د ځمکې د کروي والی، او وروسته د هغه څخه بیا ګالیلا د لمر په شاوخوا کې د ځمکې د څرخېدلو کشف کړی، او دغه موضوع دوی کشف کړه. دغه دوره یا په دغه دوره کې جغرافي پوهنه کې هم بدلونونه منځته راغلل. د صلیبي جګړو په ترڅ کې ځینې خبرتیاوې د مسلمانانو او نورو ختیځو سیمو د تمدنونو، فنون او د دې ترڅنګ جغرافیایي خبرتیاوې تر اروپا ته ورسېدلې. چین ته د مارکوپولو سفر د اروپایانو د جغرافیې پوهې په برخه کې هم منځته راغلی. د ایران او افغانستان سره ډېره مرسته وکړه. نوموړي بیا د ایټالیا د وینز د ښار څخه د آسیا لویدی څخه په تیرېدو سره چین ته ولاړې، او وروسته د شلو کلونو څخه د هند اوقیانوس د لارې څخه بیا وینز ته بیرته وګرځېدې. او دې لومړنی کس و چې اروپایان یې د جاپان او ارام اوقیانوس څخه خبر کړه. یعنی اروپایان په دغه دوره کې، د دغه دوره څخه مخکې، د جاپان او ارام اوقیانوس په حق نه پوهېدل. نو دې لومړنی کس و چې د همدغه شلو کلونو څخه د هند د اوقیانوس له لارې چې کله وینز ته ولاړې، اروپایان یې د جاپان په حق او د دې ترڅنګ د آرام اوقیانوس په هکله خبر کړل. د دې ترڅنګ په دغه دوره کې سمندري ګرځندوی پراختیاوي او اکتشافات هم پیل سو. د منځنۍ پیړیو په پایله کې، یا په آخري کلونو کې، د مدیترانې په سمندرګي کې د سمندري سوداګرۍ د لارې څخه د شتمنۍ د ګټلو او د واک پر سر باندې سیالي ډېرې زیاتې سوې. د بلې خوا بیا سیاسي او مذهبي اختلافات هم د دې سیالیو ته لمنه ووهله چې دلته سیالي زور ونیسي. په 1453 زیږدیز کال کې بیا عثماني ترکانو، چې هغوی د مدیترانې د شمال ختیځو سواحلو زیاتره سیمې د دوی تر واک لاندې وې، د قسطنطنیه په نیولو سره دوی وتوانېدل چې د بینزانس امپراتوري د منځه یوسي، او د مدیترانې په شمال کې ختیځې برخې د هغه څخه وروسته بیا اروپایانو د بینزانس په ځای باندې د عثمانیانو سره راکړه ورکړه شروع کړه. او ورسره دا چې د پرتګالیانو د ختیځو سیمو په لور باندې سمندري لري هم کشف کړي. د 15مې زیږدیزې پیړۍ د نیمایي څخه وروسته بیا پرتګالیانو د افریقا د لویدیځو سواحلو د لارې څخه د سویل په طرف باندې په سمندر کې به سفر شروع کړي، چې همدغه مهال بیا د آج او غلامانو په سوداګرۍ هم پیل وسو. د دوی د تصور خلاف، د تصور برعکس، د افریقا جنوبي نقطه ډېر لیری واقع و. یعنی دوی فکر کوي چې دا نږدې ده، مګر هغه څه چې دوی تصور کړي و د هغه برعکس، دغه نقطه ډېر لیری موقعیت درلوده، چې بیا په پای کې په 1480 میلادي کال کې د برتلومو دیاس په دې باندې وتوانېدي چې افریقا د وچی د افریقا وچی د جنوبي ورستي څنډې څخه تیر سي، چې دا څنډه بیا د دماغه امیدنیک په نامه یادېدله. او په دغه ختیځو سیمو کې د هند د اوقیانوس څخه دوی وتوانېدي چې تیر سي، او دغه کشف ډیر مهم کشف و، ځکه دوی فکر کوي چې دا نقطه ډیره لیرې ده. بیا په پای کې همدغه برتلو مودیاس لومړنی کس و چې په دې باندې وتوانېدی د افریقا د وچې څخه جنوبي د افریقا د وچې د جنوبي څخه ورستنی څنډې ته دی ځان ورسوي او په ختیځو سیمه کې بیا د هند او اوقیانو څخه دی تیر سي چې دا په دغه دوره کې یو ډېر مهم کشف و. وروسته له هغه چې پرتګالي ګرځندوی واسکو دوګاما په دې باندې وتوانېدی چې د هند ټول اوقیانوس باندې اوقیانوس پلی کړي او همدارنګه د هند انډونیزیا د فارس خلیج له لارې څخه یې لاره پیدا کړه د اطلس سمندر څخه د هند سمندر په لور او د سمندري لارو د پیدا کولو وروسته بیا پرتګالیانو د اسیا نورو سویلي او ختیځو سواحلو ته ځانونه ورسول چې دا د سمندرونو د لارې په کشف کې یو ډېر مهم ګام و چې دی پورته کوي. په دغه دوره کې امریکا هم کشف سوه. راځو دا چې د امریکا لویه وچه څه ډول کشف سه. هغه وخت چې پرتګالیان د افریقا څخه د تاویدلو په نیت باندې دوی د ختیځ په خوا باندې ولاړل، هسپانوي ګرځندویان بیا د کریستف کولم په مشرۍ سره د څو بیړۍ سره دوی د هند ته د رسېدو په نیت باندې چې غوښتل هند ته ولاړ سي، دوی د اطلس سمندر لویدیځ لور ته سمندري سفر کوي او دوی لاره نه پیدا کوي او د لرې سیمو د اوبو او هوا څخه دوی په خبر نه و چې په پایله کې بیا ځینې بیړیانې یا ځینې کښتیانې چې وي هغه ډوبې سوې. د خوراکي موادو کموالی هم د دې ناروغي دوی د ناروغي سره مخامخ کړه، ځینې مړه سو په همدغه وخت کې. په پای کې کریستف کولم او د هغه ملګری د څو میاشتو ستونزو سره چې دوی مخ و د همغه ستونزو د زغملو څخه ورسته بیا په 1492 کال کې دوی جزیرې ته ورسېدل. کریستف کولم بیا په دې خیال و چې د هندستان یوې جزیرې ته رسېدلی، یعنی د فکر کوي چې د هندستان یوې جزیرې ته دوی رسېدلی دي او د هغه ځای هغه سرپوستي بومیان چې وده د هندوانو نوم ورکړ. دا فکر کوي چې دا هندیان دي، په اصل کې دوی سرپوستي بومیان وو چې بیا د هسپانیا ته برت راوګرځیدي او د یو ځل د تیر تجربه په درلودلو سره د پاسانی سره وکولای شوی چې نیوي سم متورسیږي. بیا هم فکر کوي چې د هندستان ته رسیدلی دي او د ژوند تر پای پورې دی په همدغه باور وو. چې بیا د کریستف کولم څخه ورسته کم ګرځندویان چې د سمندري اکتشافاتو او ګرځندوی په لار کې دوی ګامونه پورته کړل، په دې باندې دوی نه پوهېدل چې نوې وچه کشف کړې ده، تر هغه پورې چې بیا امریکوس پوچی په نامه یو ګرځندوی وپوهېدی چې هغه سیمې ته چې دی تللی وو یا هلته چې دی رسېدلی دی هغه هند نه دی، بلکې هغه یوه نوې وچه ده او دغه وچه بیا ورسته د په نامه یعنې د امریکا په نامه ونومول سوه. نو همدا دی چې دغه لوی وچه لومړی د کریستف کولم په واسطه کشف شي، مګر دی کریستف کولم بیا په دې باور دی چې دا د هندي یو برخه ده چې بیا د هغه څخه ورسته کوم نور ګرځندویان چې هلته ځي دغه د جملې څخه امریکوس پوچی چې کله هلته رسیږي دی بیا وایي چې یا د هند نه دی، دا یو بالکل نوې لوی وچه ده چې بیا همدغه لوی وچه د په نامه باندې نومول کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس چې موږ او تاسو اروپا د رنسانس دورې په حق لول، دا چې په رنسانس کې کوم پرمختګونه رامنځته کیږي او د دې ترڅنګ په کوم مهمه پیښه یا کوم اکتشافات په دغه دوره کې رامنځته کیږي، د دغه اړوند موږ ټول وپوهیدل په دې هیله چې تاسو د پام وړ به موږ ګرځېدل او ورڅخه ګټه به واخیستی. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول پالو مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله میومنې درنو سکونکو، هیله دا چې روغ او جوړ به یاست. وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون 15م لوست شرح لاستویم. هیله دا چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست را خلنې شي بور سره مل پاتې سي او از موږ استاد سي د نن ورځې موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د فرانسې د جمهوریت په حق لده. نن ورځ به په دې لوست کې موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې دا جمهوریت سره ول منځ راځي او د فرانسې د دولت اړوند به معلومات لاسته راوړو. نو راز خپل درس پیلوو. د درس عنوان مو د فرانسې جمهوریت دی. فرانسه د اروپا په لویدیز کې موقعیت لري چې شمال طرف ته د مانش سمندر او سویل طرف ته د مدیترانه سمندر، ختیځ ته بلجیم، سویس، ایتالیا او لوکزامبورګ، ترڅنګ موناکو او لویدیز ته د بیسکای خلیج او سویل ته بیا د سویل ختیځ ته بیا د اسپانیا هیواد پرودي. د دغه هیواد اوسیدونکو چې دی هغه بیا فرانسوي سپین نژاد دي چې د فرانسې 2% خلک همدغه سپین نژاد خلک تشکیلوي او د دې هیواد 2% خلک بیا
د ایسوی دین پیروان دي، یعنی دغه هیواد زیاتره خلک دونیوی فیصد خلک ایسوی دین پیروان دي، یعنی ایسویان دي، او ترڅنګ ناوی ونی فیصد خلک بیا په فرانسوي ژبه باندې خبرې کوي. خپله فرانسه داسې یو هیواد دی چې د ډېر پخوانی تاریخ په درلودلو سره د میلاد څخه مخکې دا هیواد د ګول په نامه یادېدی، یعنی مخکې د دا چې ډېر لرغونی او تاریخ یې د میلاد څخه پخوا دی، نو په دې خاطر مخکې تر میلاده دا هیواد د ګول په نامه یادېدی. سلیتیک، باسک او جرمنیان هم په دغه هیواد کې اوسېدل، او په 1211 میلادي کال کې شارلمان د فرانسې پاچا سو. یعنې په دغه کال کې د فرانسې پاچا شارلمان په نامه یو کس و چې د 50 کاله واکمنی وکړه، او په دغه 50 کلونو واکمنی کې، یعنی په دغه خپل 50 کلنه واکمنی په دوره کې، بیا د فرانسې زیاتره سیمې ونیولې. په 1218 میلادي کال کې بیا ایټالیا ونیوله، او جرمني قبایل هم مات کړل. د اسلام د سرشندونکو سره بیا د فرانسې تر سیله پورې ورسېدلې، تر هغه سیمه پورې، یعنی د فرانسې تر سیله پورې د اسلام د اسلامي لشکرو سره وجنګېدې. او په 1200 میلادي کال کې بیا د مسیحانو رهبر پاپ د روم د امپراتوري تاج د فرانسې د حکمران، یعنی شارلمان پر سر باندې کې شو دی، او د شارلمان د واکمنۍ پای بیا په هالند، بلجیم، آلمان، سویس، اتریش، چک، سلواک، هنګری، یوګسلاویا، ایټالیا او د اسپانیې سیمې بیا د فرانسې په واک کې وې. په 1300 میلادي پیړۍ کې بیا د فرانسه په اروپا کې یو ډېر قدرتمند هیواد ګڼل کېدی، او سره له دې چې جګړو چې د انګلستان سره وکړې، په فرانسه کې مدني او قضایي درې جوړې سولې. څلورم فلیپ د هنر، فلسفې او کلتور په برخه کې هم خدمتونه وسول، یعنې دا چې سره له دې چې د انګلستان سره ډېرې جګړې فرانسې هیواد وکړي، نو په 1300 میلادي پیړۍ کې په اروپا کې دا هیواد یو ډېر قدرتمند هیواد ګڼل کېدی، یعنې ډېر ځواک یې درلود، او په کلتوري، فلسفه او د هنر په برخه کې هم څلورم فلیپ خدمتونه وکړل. د 14مې لوی دا چې 14مې لوی د دوی پاچا و، د هغه د واکمنۍ پر وخت بیا د فرانسې کلتور نور هم پرمختګ وکړ. د 15مې لوی پر وخت بیا فرانسه د ناورین سره مخامخ شوه، په تدریجي ډول سره د فرانسې انقلاب رامنځته شو، او په 1918 میلادي کال کې بیا د فرانسې لوی انقلاب رامنځته شو، او هغه انقلاب بریالیتوب ته ورسېدی. د فرانسې اساسي قانون بیا هم تدوین سو، ولسی جرګې په کار باندې شروع وکړه، د باستیل مشهور زندان خلاص سو، او انقلابیان یې هم ونیول، هغه بندیان کړه، او شپړسم لوی هم اعدام سو. د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه هم اعلان سو، او شاهي نظام د منځه ولاړې پر ځای یې د فرانسې په فرانسې کې جمهوري نظام، یې جمهوریت بنسټ کېښودل سو، او جمهوري نظام رامنځته سو. په فرانسې کې صدر اعظم د ګوندونو د اختلاف د لارې چې په پارلمان کې ډېرې چوکۍ ترلاسه کړي، په فرانسې کې صدر اعظم ټاکل کیږي، او د فرانسې د پارلمان بیا دوه جرګې لري، چې لومړۍ جرګه یې د ولسي جرګې ده، یا اسمبلی نېشنل، یا نېشنل اسمبلی نومیږي، چې دغه جرګه د خلکو لخوا ټاکل کیږي، 500 غړي لري په دغه جرګه کې. دویمه بیا د مشرانو جرګه ده، د مشرانو په جرګه کې بیا 301 تنه کس غړیتوب لري. د مشرانو د جرګې د غړو انتخاب بیا د یو انجمن د خواڅخه، چې کالج الکتریکل نومیږي، د نو کالو لپاره ټاکل کیږي. یعنی د مشرانو د جرګې کم غړي چې انتخابیږي، هغه بیا د یو انجمن د خوا انتخابیږي. دغه د مشرانو د جرګې غړي، یعنی دغه 301 نفر، بیا دغه هر کس چې په دغه جرګه کې ټاکل کیږي، هغه د نو کلونو لپاره په همدغه مشرانو جرګه کې. په فرانسې کې بیا ولسی او مشرانو جرګه هر یو خپل مستقل رئیس لري، هم د ولسی جرګه ځانته مشر لري، او هم د مشرانو جرګه ځانته یو رئیس او خپلواک او مستقل رئیس لري. جمهور رئیس به کولای شي چې ولسی جرګه منحل کړي، یا د منځ یوسي، او د مشرانو جرګه رئیس به د دې واک لري چې کله رئیس جمهور نه وي، یعنی د رئیس جمهور په نشتون کې د رئیس جمهور کارونه سرته ورسوي. یعنی ولسی جرګه د رئیس جمهور په واسطه د منځ تلای شي، مګر د مشرانو جرګه چې به کله رئیس جمهور نه وي، هغه کولای شي چې د رئیس جمهور هغه کومې دندې چې دي هغه سرته ورسوي. فرانسه د نړۍ د اوو صنعتي هیوادونو د جملې څخه، یعنی د صنعت په برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی، چې د اوو صنعتي هیوادونو څخه، یعنی هغه صنعتي هیوادونو چې هغه په اول مقام کې دي، فرانسه به د همدغه اوو صنعتي هیوادونو څخه دي، چې ښه صنعت لري، پرمختللی اقتصاد لري، او ټول اقتصادي سکتورونه هم په متوازی ډول سره پرمختګ کړی دي. فرانسې په اقتصاد کې هم د اقتصاد په برخه کې دولت ونډه لږیږي، خو سره له دې بیا د فرانسې دولت د اوسپنو د کرشي د اوسپنو د کرشو د برېښنایي تاسیساتو هوایي کرشو مخابرات په برخه کې هم پانګه چونه کوي. او فرانسه بیا د هغه اروپایي هیوادونو له جملې څخه دی چې 1999 میلادي کال کې د اروپا د پولي واحد یعنی ایرو د خپل هیواد پولي واحد په توګه ومني. په دغه هیواد کې ایرو د دوی پولي واحد دی. دا اوس موږ ستاسې درس د فرانسې په حکله د فرانسې د هیواد اړوند معلومات لاسته راوړه، د فرانسه چیرې موقعیت لري، په کوم مهال کې شاهي نظام درلود او سره ولې جمهوري نظام رامنځته کیږي، تر څنګ مو دا وویل چې د دې ځای اوسیدونکي د کوم دین دي، د کوم نژاد دي او په کومو ژبو خبرې کوي. د فرانسې د پرمختګونو په حکله مو هم معلومات لاسته راوړل. راځو د انګلستان شهید دولت ته چې دا څه ډول دولت دی او څه ډول رامنځته کیږي. انګلستان هیواد بیا د اتلانتیک سمندر په شمال کې پروت دی، په سویل کې د انګلند د کانال او په ختیځ کې بیا د شمال سمندر او په لویدیځ کې بیا د ایرلند سره ګډ سرحد لري. د طبي جوړښت له پلوه بیا انګلستان پر درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې لومړی په شمال کې د سکاتلند سیمه د انګلستان یعنی برخه ده، دویم بیا شمالي ایرلند یو اولستر نومیږي، او دریم د انګلند او ویلز سیمه ده. دغه انګلستان د طبي جوړښت له مخې د چتړول طبي جوړښت لري، د همغه جوړښت له مخې انګلستان په درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې اوله برخه په شمال کې د سکاتلند سیمه ده. دا سیمه بیا د انګلستان په شمال کې موقعیت لري او تقریبا غرنی سیمه ده. دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر سیمه ده. د اولستر سیمه بیا د ایرلند د جزیرې په شمال ختیځ کې موقعیت لري، چې د هغه مرکز بیا بلفاسټ دی نومیږي. او دریم بیا د انګلند یا ویلز سیمه ده، چې انګلند او ویلز بیا د انګلستان د جزیرې سویلي برخه جوړوي. د انګلستان 2% خلک چې دي هغه بیا مسیحي دي یا مسیحان دي یا د مسیحي دین پلویان دي، او 15% خلک بیا د نورو دینونو پیروان دي. یعنی 2% خلک یې مسیحان دي، 15% نور په سلوکي هغه بیا د نورو دینونو پیروان دي، د نورو دینونو منونکي دي. او د اداري پلوه بیا انګلستان په څلورو لوی ولایتونو باندې ویشل شوی دی، چې یو یې انګلند ولایت دی، بل یې ویلز ولایت دی، بل سکاتلند او شمالي ایرلند. دا هغه څلور ولایتونه دي چې انګلستان کې موقعیت لري. په 1500 میلادي کال کې بیا ملکه لومړی الیزابت د انګلستان حکمران سره، او انګلستان بیا د هغه د واکمنۍ په دوره کې یو اقتصادي او پوځي ځواک وګرځوي، او په انګلستان کې پاچاهي میراثي ده، چې سره له دې چې په دغه څو لسیزو کې ولسي حاکمیت د ولسي جرګې د لارې د سلطنتي مقام امتیازات او قدرت محدود او راکمیږي، خو بیا هم شاهي کورنۍ ډېر امتیازونه لري، او په انګلستان کې کومه پاچاهي چې د هغه میراثي ده، یعنی د په ارث وړل کیږي. په نننی انګلستان کې بیا ملکه د ځینو صلاحیتونو په درلودلو سره د ملي وحدت د ساتنې، د چ ملي وحدت په دغه هیواد کې ټینګ کی، د دولت د رهبری یعنی خپل دغه دولت په سمه ډول سره رهبری کی، او تر څنګ د نظام د ټینګښت او د نهایی پریکړو سمبول کول کیږي. یعنی دغه صلاحیتونه په دغه هیواد کې ملکای لري، او د قوانینو تشویح د سولې او جګړې د حکم صدرول، د کوم هیوادونو سره سوله وکي، د کوم هیوادونو سره جګړه وکي، د دغه حکومت صدرول، تر څنګ د حکومتونو په رسمیت پیژندل، د قراردادونو او کونسینونو قبلول یا ردول، ولسی جرګې ځنډول، د صدر اعظم په مشوره ردول، او لوی او ځینې نور مهم سیاسي قضایي او ملکي دندې هم د ټاکلې سي د اشرافي القاب او توزیع، او تر څنګ د صدر اعظم ټاکل، د کابینه وزیران او د صدر اعظم په غوښتنه باندې د ملکي د خاصخه ټاکل کیږي. د هغه وظایف دي چې په نننه انګلستان کې ملکه لري، او دغه کارونو صلاحیت د دې په لاس کې دي. د انګلستان پارلمان بیا دوه جرګې لري، چې لومړی جرګه ولسی جرګه ده، 455 غړي لري، او ټول دغه کوم غړي چې دي هغه د 50 کلونو د پاره ټاکل کیږي د انتخاباتو لاله. یعنی په دغه هیواد کې ولسی جرګه د پاره چې کوم غړي ټاکل کیږي، هر غړي د 50 کلونو لپاره په دغه ولسی جرګه کې غړي توپ لري، او خپل دندې سرته رسولای شي، مګر دغه غړي بیا د ټول ټاکنو یا د انتخاباتو لاله ټاکل کیږي. دویمه هم د مشرانو جرګه ده، چې هغه بیا 500 کسه غړي لري، او دغه ارګان به درې اصلي څنګه لري. ملکه د اشراف جرګه او د عوام جرګه چې هر دغه هر جرګه بیا خپلواک دي او د قانون ترتیب د قانون تدوین په وخت کې بیا د درې سره دغه د درو سره جګړو جرګو توافق لازمی او حتمی ګڼل کیږي. یعنی درې سره جرګې باید اساسي قانون یا کوم قانون چې ترتیبیږي او تدوین کیږي هغه باید د درو سره په توافق سره وي. انګلستان د نړۍ د لوی صنعتي هیوادونو څخه ګڼل کیږي. یعنی دا هم یو ډېر لوی صنعتي هیواد دی چې د دې هیواد مهم صنایع دي. هغه کوچنی او غټي فابریکې دي، مختلف ماشینالات دي، د هغو ماشینالاتو پرزې اوتومات سامانالات او تر څنګه نقلیه سامانالات، الوتکې، کوچنی او غټي کښتۍ یا بیړۍ، کرنیز وسایل، د اورګاډي پتلي، د انرژي تولید او د هغه تاسیسات، تر څنګه د مخابراتو وسایل، کیمیاوي او غیر کیمیاوي توکي، دا ټول د انګلستان هیواد هغه ډیر مهم صنایع دي چې د انګلستان هیواد صنعت پر همدغه شانه باندې ولاړ دي. انګلستان په 1945 میلادي کال کې د اکتوبر په 23 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب ترلاسه کړ. یعنی په دغه شورا کې یا دغه ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې غړی کیږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس، موږ او تاسو نن د فرانسې د هیواد په هکله او تر څنګ د انګلستان د شاهي دولت اړوند معلومات لاسته راوړل. دا چې دغه فرانسې هیواد څه ډول هیواد و، جمهوریت یې په کوم کال کې رامنځته کیږي، شاهي نظام یې څه ډول د منځ ځي، او تر څنګ د دغه هیواد د خلکو په هکله وپوهېدلو چې دغه هیواد د کوم دینونو پلویان دي، کوم دینونه مني، د کوم نژاد څخه دي، په کومو ژبو خبرې کوي، او د دغه هیواد اړوند مو مکمل او لازم معلومات تو څنګه مو د انګلستان د شاهي نظام په حق له هم پوهیدلو چې دا هیواد په کوم څه ډول جرګې لري، په څه ډول څو ولایتونه لري، او په څو برخو باندې دغه هیواد ویشل شوی دی، دا هیواد خلک بیا کوم دینونه منونکي دي، تر څنګه کومې مهمې صنایع په دغه هیواد کې استه، او د دغه هیواد غړیتوب په کوم وخت کې دوی ترلاسه کوي، د ملګرو ملتونو غړیتوب. دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو مکمل معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تاسو د پام وړ وګرځېدلی وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. نو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تر دغه ورسنی شي ور سره مل پاتې شوي اوسي، او د هرې موضوع څخه به مو ګټه پورته کړې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شي چې ਬੁਲਿਆ